जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی رادیو دریز نه دے
دوستانو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې ور بیا په مخې د افغانستان سیمې ونړې د مهمو خبرونو سره ټکو ته فرشتي جلال زینې اورو
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله بلان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وینا وکړه ویل چې تروریستي ډلو په افغانستان کې د بشري حقوقو د اعادې لپاره د حکومت هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. عبدالله بلان په ځانګړي ډول په انتحاري حملو کې د تنکیو ځوانانو او کوچنیانو استفادې ته اشاره کړې او له نړیوالو غوښتنه کړې چې د هغو دولتونو مخنیوی وکړي چې له تروریستي ډلو سره مرستې کوي په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص ته زمینه برابروي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي له جمهور رئیس محمد اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې پر ځای یو بل وړ وګړی وټاکي او پاکستان ته د سفیر په توګه ورواستوي. زاخیلوال نن پر ټویټر لیکلي چې د دندې څخه د استعفا په اړه خبر شوي خبرونه سم نه دي، دای به د نوي سفیر تر ورتګه په خپل کار پاتې شي. نن د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې وطنه د سیل په اوبو کې مړه شوي دي. د قادس ولسوال میرزا علي بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو سراچه موټر کې د څو نفره د قادس خوردک په سیمه کې پرې وپله تیرېدل چې سیل ور باندې راغلی او موټر یې وړی دی. په دغه پیښه کې دوه ښځې او یو درې کلن ماشوم هم مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترس نن پر ټولو هغو کسانو چې په سوریه کې په جګړه کې لاس لري ژغ وکړ چې ژر تر ژره دي هغه دیرش ورځنی اوربن ټینګ کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړې کې غوښتنه سوې ده. او د ترکیې حکومت وایي رسمي اسناد یې د چک جمهوریت چارواکو ته سپارلي او رسمي غوښتنه ورڅخه کړې چې د سوریې د کردانو د ټولنې پیژندل سوی سیاسي مشر صالح مسلم ورته وسپاري. مسلم د یکشنبې په ورځ د انقرې په غوښتنه په پراګ کې پولیسو ونیو. د ترکیې د صدراعظم مرستیال بکیر بوزداق ویلي چې صالح مسلم به سبا د چک جمهوریت په پلازمینه کې محکمې ته ودرول سي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، نن د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بشري حقونو شورا ته وینا وکړه. دا وینا چې څو شېبې مخکې پای ته ورسېده د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه پکې څرګندونې شوې دي. افغانستان د بشري حقونو د دې شورا غړیتوب تیر کال واخیست او د درې کلونو لپاره به پکې غړیتوب ولري. ښاغلی عبدالله چې دې شورا د افغانستان په استازیتوب لومړنۍ وینا کوله، په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د بېلابېلو اړخونو په اړه خبرې وکړې او همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه هېوادونو او ډلو پر ضد چې د افغانستان ته ماینونه استوي او پر ملکي وګړو حملو لپاره کاروي اقدام وکړي. مخکې له دینه چې د خغلی عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه د اجرایی ریاست لمرستیال ویان جاوید فیصل سره مرکه درته وړاندې کو، راځي چې لومړی له دې خبر شو چې په سویس کې په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې پیل شوې دي او په دې کې د ایران استازیتوب باندې د دې هیواد د عدلي وزیر چې ګډون کوي یو شمېر انتقادونه راپارولي. په اړه یې د نوریاس نوري ریپورت اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا 28 کلنه کلنۍ غونډه ده چې درې ورځې به دوام کوي. په دې غونډه کې به چې د سویس په جنیوا ښار کې نن پرانستل کیږي، د نړۍ د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران ګډون وکړي. د افغانستان په استازیتوب چې سګ میلادي کال یې د درېو کلونو لپاره د دې شورا غړیتوب حاصل کړی، د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي. یو شمېر انتخاب کوونکي په دې غونډه کې د ایران د عدلي وزیر علي رضا اوایی د ګډون په اړه چې دې شورا ته به د بشري حقونو په اړه وینا کوي، ځکه په غوسه دي چې نوموړی له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی. اروپایي ټولنې او سویس چې د دې غونډې کوربه دی پر اوایی جلا مالي بندیزونه لګولي او د تهران دغه پخوانی څارنوالي له بشري حقونو څخه په سرغړونو په خپل سر نیونو بندیانو ته د خپلو حقونو په نه ورکولو او د اعدامونو په زیاتولو تورن کړی دی. د ایران د مقاومت د ملي شورا چې دفتر یې په پاریس کې د یوې غړي شاهین قبادي ویلي چې اوایی ته د دې اجازه ورکول چې د بشري حقونو شورا ته وینا وکړي د شرم خبره ده او هغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو میکانیزمونو ته یو سپکاوی دی. هغې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا کار باید ونه شي، ځکه هوایي په ایران کې په بېرحمانه توګه د وروستیو مظاهرو د ځپلو مسؤول دی. قبادي دغه راز وویل چې دوی د سهشنبې په ورځ چې په پام کې ده هوایي دې شورا ته وینا وکړي، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې یوه مظاهره پلان کړې ده. د دغو انتقادونو په اړه د بشري حقونو د شورا ویاند رولاندو ګومیز درې ورځې وړاندې ویلي و چې د دې شورا غړي حق لري چې په خپله دغه شورا ته د ویناوالو په اړه پریکړه وکړي. پر هوایي د اروپایي اتحادیې لخوا لګول شوي بندیزونه نوموړی له دې منع کوي چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سفر وکړي، او هم که په غړو هیوادونو کې مالي حسابونه لري پر هغو بندیز لګوي. خو پر نوموړي د سویس لخوا چې د اروپایي اتحادیې غړی نه دی، یوازې مالي بندیزونه لګول شوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو بیان کې ویلي چې د دورهیي کلنۍ بیا کتل شوې څېړنې په اړه به چې د 14 هیوادونو په اړه شوې غور وشي او نهایي نتیجه به یې هم تصویب شي. دا ځل پاکستان او اوکراین هم په دې څېړنې کې شامل شوي دي. ارجنټاین، بینین، د چک جمهوریت، ګابون، ګواتیمالا، جاپان، پیرو، جنوبي کوریا، سریلانکا، سویس او زمبیا یې نور هیوادونه دي. دا د ملګرو ملتونو د ټولو غړو په اړه یوه دورهیي څېړنه ده چې دوی ته د دې امکان ورکوي چې د خپلو اقداماتو په اړه چې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې کړي رڼا واچوي، او هم ووایي چې د بشري حقونو په اړه خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي دي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې استازي به په سوریه، بوروندي، جنوبي سودان او برما کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د بیان له مخې د دې غونډې د اجنډا په سر کې د ماشومانو د حقونو په تیره بیا دا مسله د شخړو او وسلوالو جګړو له اړخه په جدي توګه څېړل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 20 غړي لري چې په دورهیي توګه د هرو دریو کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا په مستقیمو او پټو رایو سره ټاکل کیږي.
دوستانو و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری شورا د بشری حقوقو د شورا غونډې نن پیلېږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته وینا وکړله. خاغلی عبدالله چې د دې شورا ته د افغانستان په استازیتوب لومړنی ځل لپاره وینا کوله، په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د بیلابیلو اړخونو په اړه خبرې وکړې، او هم دا راضیه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې هیوادونو او ډلو پر ضد چې افغانستان ته ماینونه استوي او پر ملکي وګړو د حملې لپاره یې کاروي اقدام وکړي. خاغلی عبدالله د نننۍ وینا د جزئیاتو په اړه احمد تکل د اجرایی ریاست لمرستیال ویان جاوید فیصل سره مرکه کړي. خاغلی فیصل په پایل کې هغه موارد په لنډیز سره یاد کړل چې اجرایی رئیس په خپل وینا کې خبرې پرې وکړي.
اجرایی رئیس د بشر د حقوقو په برخه کې هغه فعالیت چې موږ کړی دی هغه یادونه وکړه. افغانستان د دې شورا غړیتوب ترلاسه کړی دی، تر څنګ د هغو تروریستي ګروپونو بحث وکړی چې د فعالیتونو له خاطر په افغانستان کې د بشر حقوقو نقص ډېر سوی دی. هغه له ماشومانو څخه په تروریستي حملاتو کې د کار اخیستنې بحث مطرح کړي. همداراز یې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دولتونه او هغه سړي او کړي چې خام چاودېدونکي مواد د تروریستانو پورې رسوي د هغوی پر ضد قانوني اقدامات وکړي او محکمې ته یې راکش کړي. همداراز یې د هغو فعالیتونو بحث وکړي چې افغان حکومت تر لاس لاندې لري، څو په نتیجه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټ شوې. همداراز په دې توګه سره وکولای شو چې په افغانستان کې د بشر حقوقو د تامین لپاره زمینه تر پخوا ښه مساعد شي.
تاسو د ماینونو یادونه وکړه. د افغانستان حکومت مونږ ویلای شو چې له ماینونو نه قطعا استفاده نه کوي.
د افغانستان حکومت تعهد لري چې له ماینونو څخه هیڅ راته استفاده نه کوي، نه تنها دا چې استفاده نه کوي بلکې د تولید، کارونې او د انتقال مخنیوي هم کوي. تر څنګ یې ژمن دي چې هغه ماینونه چې پاتې دي یا موجود دي چې هغه هم له منځه یوسي.
اجرایی رئیس په خپل وینا کې تاسو وایئ چې یادونه وکړه د ماینونو چې له بهر راځي او همداراز د سړک د غاړې ماینونه یا په کور کې جوړ شوي ماینونه چې دا ویل کېږي چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راځي. په دې برخه کې د اجرایی رئیس د وینا هغه مهم ټکی څه دی؟ دا څه غوړي له نړیوالې ټولنې؟
د دې بحث دا و چې په افغانستان کې بشر حقوقونه د هغو ډلو لخوا نقض کیږي چې تروریستي دي او د هغو ډلو ملاتړ هیوادونه کوي، مشخصا پاکستان هغوی ته چاودونکي مواد برابروي، مشخصا اصلاح شوي ناچاودي توکي د هغوی په واک کې دي. دا باعث کیږي چې ملکي تلفات زیات شي او د خلکو اساسي بشري حق چې ژوند کول دي هغه وسخه وخت کې بنان. پلان دی چې دلته جنیوا کې د افغانستان اجرایی رئیس سباته د پرسنل ضد ماینونو د نړیوال قانون څنګه تعهدات په کانفرنس په افغانستان ریاست هم لري وینا وکړي، او هلته به هم بحث دې ته متمرکز چې افغانستان څومره فعالیت کړی دی او اساسي ستونزې مشخصا د تروریستي ګروپونو له درس څخه کومې دي چې هغه ته باید نړۍ په سطح باندې توجه وسو دا مشکل په افغانستان کې حق
د ځینو راپورونو له مخې افغان ځواکونه په دې تورن دي چې د ملکی وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي په دې برخه کې د اجرایه رئیس توجیه څه ده
ګری وختونه مشکل دا وي چې تروریستان د ملکی خلکو له کورونو د هغوی له تاسیساتو د ستار په توګه کار اخلي له هماغه ځایه حملات کوي یا هم هغوی اکثرا د ملکی خلکو د ګڼې ګوڼې څخه په ډکو ځایونو کې ځانمرګي بدون فایده باعث کیږي چې بالاخره د جنگ په ډګر کې د بشر حقوقو ته توجه تناسه کم شي ولی افغان حکومت پر یو طرز عمل باندې کار کوي چې پر اساس به د ملکی خلکو د ساتنې لپاره د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونو ته ځانګړي لارښوونې کیږي ولی دا فتن هم د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې حقوقي ته د بشر د حقوقو د ملکی خلکو د حقوقي تاسیساتو د ساتنې په ارتباط مشخص لارښوونې کیږي
او د اجرایه رئیس په نننۍ وینا کې په دې برخه کې دوی خبري وکړي
هغه نن په خپل وینا کې پر دې مسله باندې بحث وکړلې او د هغه طرز د باندې یادونه وکړل چې د افغانستان حکومت اوس په کار کوي چې پر اساس د ملکی خلکو د تلفاتو کچه راټیټي او افغان ځواکونو ته به مشخصه لښونه کوي
دوستانو د افغانستان د اجرایه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل و چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننۍ وینا جزئیات په یو مرکه کې راسره شریک کړل مننه ترې کوو مخکې له دې چې یو کلی زرغه ګونه ډرامه خپره شي سپورتي خبرونه وړاندې کوو په دې برخه کې چې د سپورتي خبرونو مو په خپل وخت پاره نه کړی شول زموږ معذرت ومنې اوس په موږ لري څو سپورتي خبرونو ته ورپسې یو کله زرغه ګونه ډرامه خبرې کی
د سپورت ورځنۍ هنداره
د 2013 میلادي کال د احمد شاه عبدالي د سالور ورځنیو یا فرست کلاس سیالیو لپاره افغان کرکټ بورډ د شپږو لوبډلو نوملړ اعلان کړ د افغان کرکټ بورډ ویان شرف الدین شاکر نن ازادي رادیو ته وویل چې د شپږ لوبډلې په سپین غر بندي امیر امو کابل میسینک او بوست زونونو پورې اړه لري چې نن یې نوملړ اعلان شو ښاغلی شاکر وایي په دې لوبډلو کې د افغانستان الف 19 کلنو 14 کلنو او د کورنی کرکټ له سلو ډیرو لوبغاړو ته ځای ورکړل شوی دی راپورونه وایي چې یادې سیالۍ به د روانې اونۍ د پنځشنبې په ورځ پیل شي چې لومړۍ لوبه به په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپین غر او کابل دوهمه په کونړ لوبغالي کې د بندي امیر عوامو او درېمه لوبه به د خوست په لوبغالي کې د میسینک او بوست لوبډلو ترمنځ ترسره شي دا یو بل خبر لمخې سبا به د افغانستان ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو د غوروي پړاو په یو تمریناتي لوبه کې مخامخ شي د کرکټ بورډ مسولین وايي افغان لوبډلې دغه سیالیو ته چې د راتلونکي مارچ میاشتې په سلورمه پیلېږي پوره چمتووالی نیولې دی د کرکټ د نړیوال شورا د ویپانې د راپور لمخې د 2019 نړیوال جام د غوروي سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د مارچ په سلورمه له سکاټلند لوبډلې سره مخامخ کیږي او د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل کرکټ سیالیو په ومه لوبه کې 13 پتر سره شوه کراچي کینګز پیښور زلمو لوبډلې ته ماتې ورکړه پیښور زلمی لوبډلې په یادو لوبو کې تر دې د مدري سیالي کړي چې دوی بایللې او یوې ګټلې ده د 13 پی په سیالي کې پیښور زلمو لوبډلې د ټاس له ګټلو وروسته ول د منډو جوړولو پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 22 منډو هدف وټاکه چې کراچي کینګز لوبډلې په 15 وکټو یاد هدف پوره کړ او دا سیالي په خپل نوم کړه دا د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل کرکټ سیالیو دریم پړاو دی چې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي تیر کال د دې سیالیو اتلولي پیښور زلمو لوبډلې ګټلې و د دې سیالیو اتمه لوبه به نن شپه د افغانستان پر وخت نږدې 10 بجې د کراچي کینګز او لاهور قلندر لوبډلو ترمنځ ترسره شي
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گران و آوریدون کو دیو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل کز دا کون که محبولا دخبل مور معاوین نفیسه حقا جایزه کتل چی دی تعلیم او پوه پا برخه که آخسته وی اوس به واورو چې موسا ګل بیا څه شي ته خوشاله دی.
یار موسا ګل خان چې ژمی لاړ تیر شو ته وای عادي رمې په غره کې څری واه واه دا زما غوندې په زړه ویشتلی به څوک یي چې داسې خوږه شپېلۍ غږوي واه
مکڑے تے موسیٰ مارے اس دی بدمش تے سمال راوڑ چنڈی پے پورے
خدای دادا پنا خادو کے خادا دا بیا پا کما خوشحالی کی یہ چی سندری وای
دا با بیا رستا در تا وایم خسرو دی بدمش تا دا وایا چی آتان میں چنگا دائی چی ستا پا وادا کی آتان کوم اور آبانی با می صفت وکی او کنا
تنده ود نه ده تا وایخه خود موسا گل شاگردی با نورم کوی تا وایخه
زبا خود وایم که خو اجرو دی باد ماشا اوز باستا ده خبر زواب در کم او زیره با هم در بانده وکم
وایم بیتا دی نستم تا وایخه زیره دی دو موسا گل پا خوشالی بدل صبر چې دا خړه پړه ټنډه خو دې ښکل کوم اوسې نو راته ووایه
زیری مې تا دی چې ګوندې زه او ته سره خپلوان شو
په خبره دې ونه رسېدم ته وایخه
یاره خو ته په نیمم نه پوهېږې زړه دې بدمشه خبره داسې ده چې زما یوه ډېره ښکلې هینه ده
نو په دې کې زما اوستا خپلوي او
وی لیونیه موسا ګله زړه دې بدمشه زما هینه یعنې زما د میرمنې خور چې ستا کور ودانه شي بیا به نو زه ته هم سره خپلوان شو
نو ما غریب ته به یې کله راکي دومره بختور به کله وم ته وایخه
زه نه وایم ښه تا نه ښکلی او ښه ځوان به بل چېرته وي ته په ما ډېر ګران یې ما مې خپلې ګلپري وی کور ودانې ته ما ویلي دي چې خپلې کورنۍ ته ووایي چې زرپري اتمی تا ته درکړي
زرپري
او زرپري نومېږي زړه دې بدمشه ډېره ښه نجلۍ ده ادې به د تېنه ډېره خوشحاله یي
خود عدد گولیا یو خبر در تو کوم
زرد باد ماشا یوا نه سال خبری خوبه که
کسر پری ما ترانه کی بیاپا هز دوات نوم و نخلا
وی ولی
بس حسی
وی دا حسی دی قربان شم پا دی حسی کی دی چه دی زړه دې بدمشه څه خواږه دي که ترخه دي
نه نه هسې هېڅ هم نشته خو هسې یو څه شته خو هسې
وی وی دا ته خو ژاړې
اوهو زه هم خلی ونیم دا خو مې په ټلیفون کې پیسې نشته
لیونۍ دې خدای مکه ها واخله د خپل لیونۍ په ټلیفون دې خبرې وکړه
نه اسلاما ښه نه ده چې نابلده شمېره ورشي هسې نه چې ورخطا شي چې دا څوک شو
نو تا چاته زنګ وهه
یوه خورلنه مې ده هم مې ټولګیواله ده او هم مې استازه
هم ټولګیواله او هم استازه
هو ولې حیران شوې ډېره لایقه ده
خه خه که دې ضروري کار ورسره وي زه به دې ور ورسوم که یې کور لرې وي په موټر کې به ورشو
وی بې تا دې نشم اسلمه ته څومره ښه یې دومره خو مې چې نازوې بیا خو به وزرې وکړم
ګلالۍ دا نو څه نازول دي زما ستا ژوند سره شریک دی ته په ما ډېره قونه لرې هو خو زم ځینې حقونه پر تا لرم.
چې داسې ده نو یو بل خدمت هم در باندې ږدم.
وایم امر کوې زما ګرانې د ژوند ملګرې، عسکر اسلام ستاسو امر ته حاضر دی.
امر کېږي چې زما د ژوند ملګری ښاغلی اسلام دی. د سترګو په رب کې را ورسوي کارت د تلیفون.
وایم په سترګو ستاسو امر په ځای کېږي، خو که د کلي دوکان بند و بیا ښار ته ورپسې لاړ شم که څنګه؟ زه دویم امر ته منتظر یم.
روغ ته پاله نسرین، د روغتیایي ټیم کسان د کلینیک سالون ته ټول راغلي دي که نه؟
رئیس صاحب که غونډه پیل کوې ټول حاضر دي.
ښه، چې داسې ده نو د روغتیایي ټیم د کار په نتیجه به خبرې وکړو. درنو همکارانو، اول خو له تاسو ټولو نه ډېره مننه چې د خپلو وطنوالو خدمت کوئ. نام خدا دې وي کلیوال هم درنه خوشحاله وو.
کور ودان رئیس صاحب، موږ په خپله هم خوشحالیږو چې په اخلاص د خلکو خدمت وکړو. دا ځل هم په خوشحالۍ لاړو او په کامیابۍ بیرته راغلو.
فاطمه ښه وایي، هر ځل چې زموږ ټیم تللی دی خپل کوشش مو کړی چې مېرمنو او نورو کلیوالو ته د مرضونو او علاج معلومات ورکړو، خو دا ځل تر پخوا هم ډېر کامیابه وو.
ښه، ډېر عالي. خو مو نه ویل چې دا ځل مو کامیابي په څه کې وه؟
کامیابی مو دا وه چې دا ځل بیخي ډېرې مېرمنې او نجونې راغلې وې چې زموږ په مشورو ځانونه خپلې کورنۍ وپوهوي.
رئیس صاحب، خبره دا ده چې زموږ روغتیایي ټیم وخت په وخت کلي ته ځي. مېرمنې او کلیوال په دې پوهېدلې چې زموږ په مشورو کې خیر دی.
همداسې ده چې یو څو مېرمنې او نجونې زموږ له راته خبرې شي، نورې نجونې او مېرمنې هم خبروي.
اها، ډېر ښه.
بله خبره دا ده چې کله روغتیایي ټیم کلي ته ځي، مخکې له مخکې کلي ته خبر هم ورکوو. د خبر تر څنګ روغتیایي پوسترونه هم لګوو.
فاطمه، کامیابی اوسی. په هر کار کې چې اخلاص وي او په ښه طریقه وشي، کامیابی په کې وي. د ښځو د شورا رئیس هم ستاسو له کار او خدمت نه ډېره خوشحاله وه.
د هغې د کور ودان وي، د خپل دفتر لویه کوټه یې راته وزګاره کړه. کلیوالې مېرمنې او نجونې په ارامه راته ناستې وې او روغتیایي مشورو ته به یې غوږ نیولی و.
ښه، شکر چې مېرمنې په ارامه او ډاډمنه فضا کې وي، بیا به ستاسو خبرو ته هم ښې زیرې وي.
همداسې ده رئیس صاحب. ډېرو مېرمنو ویل چې اوس په هر څه وپوهېدو، ماشومان او کورنۍ به د سوي لاس غوندې له ناروغیو ساتو.
رئیس صاحب، مو نه ویل چې روغتیایي ټیم به کلي ته بیا کله ځي؟
اوهو، سترګې مې روښانه، دا خو مې ګرانه ټولګیواله ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زینب ګلې، څه حال دې دی؟
الحمدلله، په دعا دیم.
دا ستا خبرې داسې خوږې را لګي لکه ګوړې او شکرې.
ګلالۍ، ته ډېره مهربانه یې. د چا چې زړه ښکلی وي، الله تعالی په هر څه کې خوند او رنګ ورته اچوي.
عزتمنه اوسې، ته خو مې استاذه یې. له تا نه مې چې وخت په وخت دیني مسلې یادې وي، هغه بله ورځ مې په یو خپلوانم لازمه نیوکه وکړه.
ګلالۍ، ډېر ښه دي کړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، فرمایي چې د زوراور حاکم په وړاندې حق وینا لوی جهاد دی.
بس دا جهاد خو د دې شاګرد هم وکړه. هغه خپلوان مو یو چا ته دوه کاله مخکې قرض ورکړی و، بیا یې د دوه کالو سود ترې غوښت. ما ورته وویل چې سود حرام دی.
سبحان الله، په رښتیا چې لوی جهاد دې کړی دی. ښه، بیا د خپلوان څه ویل؟
خو په زړه کې به خوشحاله وي چې ګلالۍ په مکتب کې ډېر څه یاد کړي او دومره په دین پوهېږي. ویل یې چې مولوي صاحب هم دا خبره ورته کړې ده.
ښه، د خپلوان دې کور ودان، چې ستا او زما د پلار خبره پې خلک یدلې ده. داسې ښکاري چې ښه سړی دی.
هو، ښه سړی دی. خو هسې ما ویل که مولوي صاحب زما خو سره وخت په وخت په دین او د ژوند په لارو چارو وپوهوي، خیر به یې ما ته هم ورسېږي.
په سترګو، زه به مې پلار ته ستا خبره وکم. دا تا ته چې خیر رسېږي، په دې خبره مې لږه وپوهوه.
هغه داسې ده زینبو، چې زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم. خو سر می وای چې د خان ګوري قرار په کور کې کینه. زه وایم ګنې مولوي صاحب یې د زړه د علم او دین په خبرو نرم کې وی پوهوي او ماته اجازه راکړي.
دا خبره ده.
هو خو ګوره تا ته نه مې یو ښه زیری ساتلی.
زیری دې په ګل او هم په ښکلي ماشوم بدل. د څه شي زیری؟
نه نه اوس یې نه درته وایم، لږه دې په تلوسه کې پرېږدم.
خو ظالمې ګوره که په تلوسه مې مړه کې خون به مې ستا په غاړه وي.
نه نه پام پام ګوره داسې به زر نه مړه کېږې، زه درنه ډېر دیني سبقونه زده کوم، بیا درځم زیری به هم درباندې وکړم.
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د مولوی صاحب لور زینب د ګلالۍ ټولګیواله او په دینی علومو کې هم پوهه لري. د ګلالۍ زړه دی چې وخت په وخت له زینب نه د دین په باره کې پوښتنې وکړي او ځان وپوهوي. پوښتنه: د نارینهو تر څنګ که یوې نجلۍ هم مکتب یا پوهنتون لوستی وي او هم په دینی علومو کې پوهه ولري، کورنۍ او ټولنې ته به یې کومې ښېګڼې ورسیږي؟ مهربانی وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رسیږي.
څوک
شنبه ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وبینئ. ازادي رادیو .com